السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. رویټرز خبری اجانس نن ویلي چې دغو هیوادونو دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. بل لورته ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویل افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړی چې لا نور فعالیتونه به یې هم ممکن ودرېږي. دوی د خپلو دغو اقداماتو لامل په غیر دولتي موسسو کې د طالبانو لخوا د ښځو د کار بندیز ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس ویلي د مرستو رسولو په چارو کې د ښځو ونډه باید دوام پیدا کړي. نوموړي ویلي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز په مستقیم ډول د افغانانو ژوند ګواښي. د جرمني حکومت هم پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي چې په غیر دولتي موسسو کې به میرمنې کار نه کوي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویان کریستوفر برګر پرون په برلین کې وویل په موسسو کې د ښځو کار د بشري مرستو د رسولو لپاره ډیر مهم دی. نوموړي زیاته کړه چې له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو راګرځول هم په هیڅ ډول د منلو نه دي. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکه یې له غاصبینو بیرته ګرځولې ده. بختر اجانس په کندوز کې د طالبانو د کرنې او بخار او مالداری د رئیس په وینا خبر ورکړی چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څخه څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. وروسته تر دې چې د کاسوو چارواکو له سربیا سره په سرحد کې د اوښتو اصلي دروازه بنده کړه، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د کاسوو په شمال کې متشنج وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د کاسوو په شمال کې د سربیانو اکثریت د نومبر له میاشتې را په دې خوا کاسوو پریکړه کړې ده چې د سربي موټرو په نمبر پلیټ کې به د دوی د هیواد خلک نه ګرځي. د اوکراین د لوی درستیز د دفتر د راپور له مخې چې پرون خپور شو، روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز یې په دونیتسک کې پر بخموت او افیدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په فیسبوک کې لیکلي چې په بخموت کې پروسه کال او 10000 کسان اوسېدل او اوس د ګوتو په شمار ملکیان هلته پاته دي. او تیمور بکمنصروف د روسیې په پرم پانتون کې د شپږتنو د وژلو په تور په عمري حبس محکوم شو. دا پریکړه پرون د پرم په سیمه کې محکمه اعلان کړه. پخوانی محصل بکمنصروف د یو نارینه او 50 ښځو د وژلو او د 950 نورو د وژلو د قصد په تور، همداراز د دې کسانو شتمنۍ ته د زیان رسولو او د یو پولیس د وژلو د هڅې په تور مجرم وپیژندل شو. بکمنصروف پروسه کال د پرم په پوهنتون کې چې دای 18 کلن و په دې خلکو ډزې وکړې. د خپل تور منلی دی خو علت یې نه دی روښانه شوی. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوري. دا سی ویرشته چې افغانستان کې نږدې 15 درس خصوصي په هنتونونه بندېږي، دغه ګام تحصیلي بهیر ته څه زیانونه اړوي؟
خپل محصلینو ته ډېر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصل د یو سیستم د یو پروسی نه وځي.
یونیسف کندهار کې سر له نن نه نږدې 1400 محلي ټولګي بندوي، زده کوونکي دې کار ناهیلي کړي. د اوکراین د جګړې تازه حال مو هم اخیستی او دغلته د سولې د یوې طرحې خبر هم درته لرو. ځوان افغان کرکټر ابراهیم ځدران د آی سی سی یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی. له هغه سره مو د زړه خواله کړي.
کوشش زیار میټر وبسلې او د هغه وجه و چې ما خلو به وکړې نو اوس دی آی سی سی د خوانه زه نومینیټ شوم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. که تر پایه زموږ ملتیا وکړی په دوهمه نیمایي کې دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه هم درته لرو. اوس هم راځو د سر موضوع ته. داسې راپورونه خپاره شوي چې تر 15 ډېر شخصي پوهنتونونه په افغانستان کې بندېږي. وروسته تر دې چې طالبانو د دسمبر په 6مه په افغانستان کې په هانتونونو ته د نجونو پر تک بندیز ولګاوه، د ګانو په هانتونونو څښتنانو ته د اندېښنه پیدا شوه چې خپل لګښت به څنګه پوره کوي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې 140 شخصي په هانتونونو او د لوړو زده کړو مرکزونه فعال و چې لا هم اکثر د علمي مرکزونه نه دی بند شوی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې وو.
وروسته تر دې چې طالبانو له پوهنتونونو څخه د نجونو تک تر ثانی امر پورې وځنډاوه، اوس د لسګونو شخصي پوهنتونونو د بندېدو ویره پیدا شوې ده. د یوه شخصي پوهنتون استاد محمد بشیر بهرنګي ازادي راډیو ته وویل چې د دل اټکل سره سم که ژر تر ژره بیرته پوهنتونونو ته د نجونو د تک زمینه برابره نشي، اکثر پوهنتونونه به خپلې دروازې د تل لپاره وتړي. دوی وایي ممکن محدود شمیر پوهنتونونه چې څښتنان سوداګران وي د شخصي بودیجې د پوهنتونونو چارې مخته یوسي. نور پوهنتونونه چې د ورځنیو ګټو له مخې له محصلینو پیسې اخیستې شایي یو دوه میاشتې نور وچلی شي بیا بند شي. ښاغلی بهرنګي زیاته کړه چې د جمهوري نظام په وروستیو کې هم اکثرو شخصي پوهنتونونو ته اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي چې له همدې امله یې نوي بندیزونه ژر له پښو غورځوي. د شخصي پوهنتونونو د ټولنې وغړي چې نه یې غوښتل خپل نوم د امنیتي ستونزو له امله واخلي او ژغ یې خپور شي، له ازادي راډیو سره دا معلومات شریک کړل چې سمدستي د نږدې 15 شخصي پوهنتونونو د تړل کېدو امکان شته. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تېره اونۍ د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر بیا خبرتیا پورې د نجونې دولتي او شخصي پوهنتونونو ته نه ځي. د طالبانو دا اعلان په کور دننه او بهر له پراخ غبرګون سره مخامخ شو. د افغانستان دننه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او یو شمېر نورو ښارونو کې د دې پریکړې پر ضد مظاهرې وشوې او په نړیواله کچه د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو سازمان، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، مالیزیا، اندونیزیا او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو له طالبانو وغوښتل چې سمدستي دا پریکړه بدله کړي. وروسته له پراخو اعتراضونو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له ملي تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د حجاب نه مراعاتولو، د نجونو او هلکانو د ګډو ټولګیو په لیلیو کې له محرم پرته د نجونو د اوسېدو او د منکراتو په خاطر یې پوهنتونونه تر دوهم امر پورې بند کړي دي. ګڼو نجونو محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی حجاب مراعاتوه. یو شمېر سیاسي شنونکي بیا په دې باور دي چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له دې پریکړې سره مخالف دي. د چارو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ناست طالبانو ډېر مشران د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپل مشر ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو اکثر یې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي ستونزو د نه برسېره کېدو په خاطر پټه خوله دي.
و موریدل چې په افغانستان کې خای په لاندو ورځو کې تر 15 پورې په هانتونونو باندې له علمي او اقتصادي نظره به تاثیرات څرنګوي. په دې اړه زموږ همکار د پهانتون استاد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
د پهانتونونو بندېدل هم د اقتصادي نظره هم د علمي نظره یو خواته خپل محصلینو ته ډېر مشکل پیدا کوي، ځکه چې محصل د یو سیستم د یو پروسې نه وځي او په دغسې مبهوم او مشهور حالت کې وقت کېږي چې خپل راتلونکي باندې فکر نشي کولی او هغه کیدای شي کاملا د دغه تحصیلي پروسې نه ووځي چې یقینا د هغه په ژوند باندې ډېر ناوړه اغېزې کولی شي. د بله خوانه د پوهنتون په خپله سیستم کې چې هغه هم اقتصادي سیستم لري، د هغه د تعمیر، د هغه د استادانو د کرایې، د هغه د نصاب تعلیمي د چاپولو او هم د استادانو د معاش او دا نور لوجستیکي شیان دي چې که پوهنتونونه بند شي د دې بیا پیلول یو ډېر اساسي او مهم کار دی او ډېر مشکل کار دی. زه فکر کوم د یو پروسې چې هغه په شکل د دوامدار او مسلسل وي او هغه یو بل پورې اړین او مرتبط وي، د دې پروسې بندول او بیا هغه د هغه جبران کول دا له اقتصادي نظره د پوهنتون خاوندانو ته، استادانو ته، همداسې محصلینو ته ډېر یو لوی ستونزه رامنځته کولی شي.
اتمر صاحب، کله چې یو شخصي پوهنتون بندېږي د بیرته فعالیدو لپاره ډیر وخت ضرورت نه لري چې په هنی حالت راوګرځي. هم داسې نه ده
د یو پانتون بندیدل او د هغه بیرته پرانیستل یقینا چې ډېر امکانات ته ضرورت لري، ځکه چې یو خو هغه استادان چې د پانتون نه دوی قطع علاقه کړی د هغوی بیرته راجذبول کیدای شي چې هغوی ټول په نورو کارونو باندې مصروف شوي وي، او بیرته د هغومره محصلینو جذبول دا اسانه کار نه ده، ځکه چې محصلین هم د دې پروسې نه وتلي دي. او آیا دغه پوهنتون بیرته هغه پخواني محصلین جذبولی شي که نه شي؟ دا هم یو غټ پرابلم کیدای شي.
که د پوهنتونونو اقتصادي مسئلې ته راوګرځم، شخصي پانګونه به اغېزمنه نه شي، یعنی له علمي برخې پرته په نورو ډګرونو کې به هم کورني پانګوال زړه نازړه نه شي.
د پوهنتونونو سره جوخت نور مؤسسات لکه بانکونه او هغه ادارات چې هغوی په عمومي سطحه په اجتماعي کارونو کې پانګونې کړي دي هغوی هم متضرر کیږي. همدا اوس کوم چې مؤسسات په افغانستان کې خپل کارونه بند کړي، دا په مستقیمه توګه زموږ په بانکونو باندې مستقیم تاثیر لري، او کیدای شي چې بانکونه او د بانکونو کارونه رکود سره مواجه کړي، ځکه چې پخوا بانکونه د دغه سیستم د چلولو دپاره فعاله پاتې کیدل او مجبور چې دوی کار وکړي. اوس چې دغه مؤسسات بندیږي یا مثلا نور هغه مؤسسې چې هغوی د افغانانو د اوسني حالت د ښه کولو دپاره یا مثلا د فقر د له منځه وړلو دپاره او هغه مستضعف افغانان چې هغوی بهرني مرستو ته محتاج و، کله چې دا بندیږي یقینا چې د دوی په ژوند باندې هم تاثیر کوي، او د دې تاثیرات ډېر زیات دی.
د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
اوریدونکو، لکه چې طالبانو په افغانستان کې د غیر دولتي موسسو په چوکاټ کې د ښځو پر کار بندیز لګولې، بېلابېلو نړیوالو ادارو او موسسو د طالبانو دغه محدودیت ته غبرګون ښودلی او دوی په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د درولو غوښتنه کړې ده. پرون ملګرو ملتونو ویل چې په افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړې چې ممکن نور فعالیتونه هم ودرېږي. په دې ترڅ کې یونیسف ویلي چې سر نن پنجشنبه به په کندهار کې 1500 محلي ټولګي فعالیت ودروي. دغه محلي ټولګي د کندهار په ښار او ولسوالیو کې فعال و چې 50,000 نجونې او هلکان پکې په زده کړو بوخت وو. دا چې اوس دغو ښوونځیو زده کوونکي څه فکر کوي او یونیسف څه ډول پریکړه کړې، تفصیل زموږ د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې.
نوریا د کندهار شار په نهمه ناحیه کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی همکاري د یوې محلي ټولګۍ زده کوونکې ده. هغه وایي ښوونکو ورته ویلي چې سر له پنجشنبې ټولګۍ تړل کیږي. نوریا وایي د دې خبرې په اورېدو ډېره خواشینې سوې او ډېری ټولګیوالو یې وژړل.
موږ ته نن ښوونکي ویل چې سر د سبا ښوونځي ته مه راځي. موږ سنفیانو ژړل چې کورو ته ولاړلو. دا سوموار چې مکتبونه بندېږي، اول کورونا وه بیا جنګونه وه، دا درېیم وارې دي چې بندېږي. دا موږ غواړو چې خپل مکتبونه وایو، خپل درسونه وایو، دا ولې بندېږي؟
فرشته په کندهار کې د محلي ټولګي یو بل زده کوونکی ده. هغه وایي د دغه ټولګي په تړل کېدو سره به د دې په شمول د زرګونو زده کوونکو څخه د زده کړو فرصت واخیستل سي.
موږ ته نن ښوونځي سر د سبا څخه مکتب ته مه راځي. په کور کې څوک نه لرو چې درس راتوي، نه پلار مې درس ته نه، مې د مور عزت. باید مې ژر مکتبونه شروع سي. په کور کې څوک کومک
می سر سر کول
محلی ټولګي هاغلن محل شونیز مرکزونه دي چې په کلو کورونو او جماعتونو کې د هغو ماشومانو لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلیلونو له کبله له زده کړو محروم وي. په دغه ټولګیو کې د زده کوونکو شمیر له شلو تر دېرش پورې رسیږي چې امکانات او د ښوونکو معاش یې په افغانستان کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق ادارې لخوا ورکول کیږي. د یونیسف د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالیو کې د دغه ډول ټولګیو شمیر 1538 ته رسیږي چې شاوخوا 50,000 نجونو او هلکانو ته لومړنۍ زده کړې ورکوي. که څه هم په کندهار کې د دغه ادارې مسؤلانو په رسمي ډول د محلي ټولګیو د بندېدو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د ختیځ نوروز په نوم د یوې محلي ټولګۍ مسؤل او ښوونکي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کندهار کې د ټولو محلي ټولګیو مسؤلانو ته ویل سوي چې سر له پنجشنبې دې ټولګۍ وتړي او زده کوونکي دې رخصت کړي.
دغو زده کوونکو د کرتاسې برابرولو توانایي نه درلودله چې دوی په دولتي مکاتبو کې درس ویلی وی، نو د دغه موسساتو یا د دغو ښوونیزو ادارو له خوا څخه دوی ته کرتاسیا کتابونه اتا لباس په ځینو حالاتو کې اتا د نظافت د صحیح کټونه دا ټول ورکول کېدله، نو تر ډېره د پورې غریب زده کوونکي په دغه ټولګي کې درس وایه.
ویل کیږي چې یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په کندهار کې د محلي ټولګیو د بندېدو پریکړه د طالبانو له لوري په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې کړې. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړې او دغه راز پوهنتونونو ته د نجونو پر تګې بندیز ولګاوه. د طالبانو دا ډول پریکړه د دې سبب سوه چې زیاتې لویې مرستندوی موسسې په افغانستان کې خپل فعالیت ودروي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوسم ورزو یوی نریوال موضوع تا دا اوکراین دلوی درستیز دفتر در اپور لمخی چه پرون خپور شو روسی زواکونو دا اوکراین په خطیز که د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې پر اوکراینی ځواکونو د توپونو ډزې پیل کړې دي او ډېر تمرکز په دونیتسک پر بخموت او افدیکا سیمو دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په فیسبوک کې لیکلی دی چې په بخموت کې پروسه کال 10,000 کسان اوسېدل، خو سږ کال د ګوتو شمر کسان هلته پاتې دي. د اوکراینی چارواکو او سیمه ایزو چارواکو په وینا د اوکراین په جنوب کې بیا روسي ځواکونو د خرسون په ګډون په یو شمېر سیمو کې ملکي اهداف په نښه کړي. بل ورته روسیې د اوکراین د ولسمشر د سولې د طرحې په تړاو وویل چې نوي واقعیتونه ته باید پام وشي. روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوریژیا، دونیتسک، لوهانسک او خرسون له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي او تر دې مخکې یې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د خپلې خاورې برخه ګرځولې وه. ماسکو اوس د روسیې دغه جغرافیې ته د نویو واقعیتونو په سترګه ګوري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتر پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې د ورځني خبري کانفرنس په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د سولې د وړاندیز په تړاو د اوکراین هغو څلورو سیمو ته اشاره وکړه چې په غیر قانوني ډول روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي دي. دوی وایي د اوکراین د سولې هیڅ پلان له اوسنیو واقعیتونو پرته طرحه کېدای نشي او رامنځته کېدای نشي. د روسیې د خاورې واقعیت چې څلور نوي سیمې ورسره یو ځای شوي دي، هیڅ طرحه پرته له دې چې د حقیقت پکې په نظر کې نیول شوی وي نشي کېدای چې سوله ییز وي او سوله ییز اعلان شي. روسیې د ډسمبر په میاشت کې د اوکراین دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوروژیا سیمې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی تیر اونۍ چهارشنبې کانګرس ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال وویل چې له ولسمشر جو بایډن سره د لیدو پر مهال د سولې د یو فرمول وړاندیز کړی او هیله مند دی چې ضمانتونه یې وشي. زلنسکی وایي چې د سولې دا طرحه لس مادې لري چې دی چمتو دی د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د اوکراین د ولسمشر په وینا داسې خبرو ته چې د نړیوال حقوقي نظم لپاره وي د روسیې لیوالتیا اړینه ده. زلنسکی په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یوه ورځ وروسته تر دې چې زلنسکی واشنگتن ته ولاړ وویل چې روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو په لټه کې ده او له کیف سره خبرې نه ردوي. تر دې وروسته د متحد ایالاتونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي خبریالانو ته وویل چې د پوتین اقدامات یو مخ برعکس دي او هیڅ داسې نقشه یې نه ده ښکاره کړې چې دی په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره خبرو ته لیواله دی. د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ویلي دي چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره رښتینې ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا نه ده ښکاره کړې. د سږ کال د فبروري له 24 را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید کړی، تر اوسه په لسکونو سره کسان دواړو لوریو ته وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو عالي کمشنری وایي چې پر اوکراین د روسیې د برید په نتیجه کې د قربانیانو تایید شوي شمېرې شاوخوا 1300 ته رسیږي. د دې کمشنری په باور د جګړې له پیله د ډسمبر تر 26 1840 ملکیان چې 409 پکې ماشومان دي وژل شوي او 1940 تنه ټپیان شوي دي. د دې جګړې له امله په میلیونونو اوکراینیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او په میلیونونو نورو بهرنیو هیوادو ته پناه وړې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به د کرکټ له یو ځوان لوبغاړي ابراهیم زادران سره خبرې وکړو. هغه د آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا یوې معتبرې جایزې ته نوماند شوی. دا خبرې وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د سی د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ کې تر ټولو غټ کلی دی چې شاوخوا 40 جوماته او 2500 کورونه پکې آباد دي. د دغه کلي بزګران د کال تر 1.5 لک منه پورې د کچالو تخم کری، خو دغه بزګران وایي له بده مرغه چې نه یې په وړ بیه پلوري او نه یې د ساتلو لپاره سړې خونې لري چې زیرمه یې کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په زیاته اندازه باندې بیخي زیاتې وو، تقریبا 1.5 لک منه دغسې تخم لویږي.
حضرت شاه د غزنی ګیرو ولسوالۍ د دیسي کلي اوسیدونکی دی. نوموړی په عربي عماراتو کې مسافرې کوي، خو په څړمنې راځي او په خپل کلي خپل مځکه کې کچالو کري.
موږ خپله تقریبا ما خپله 1500 منه کرلې وو تخم اچولی.
حضرت شاه وایي د دوی په کلي کې بزګران تر نورو زیات کچالو کري، خو له بده مرغه چې نه یې په وړ بیه پلوري او نه یې د ساتلو لپاره سړې خونې لري چې زیرمه یې کړي.
ډیر خلک دغه سیز کی دي او څو وخت لپاره د ګرانښت لپاره کی دي، او اکثره خلک بیا داسې کوي چې هغه تجاران خوستي او یا دغه یوانو وهل څوک ورته راشي، اکثره وخت له غزني چم راځي، نو هغه بیا په هغو باندې خرڅوي. دستې خواتې خلک مجبوره یي ټول کال پې تېر سوی.
حضرت شاه زیاتوي د دوی د کلي کچالو په سیمه کې جلا خوند، رنګ او وزن لري.
د دیسی بیا کچالو په نام دی، هغه بیا اکثره وخت راغلي څلور کچالان یو من کې
قبلای من
وکیلو درواغم پتی کې نسته.
دلته بزګران وایي زیان یې دا هم دی چې دوی دغه کچالو په پاکستاني کلدارو پلوري او کلدار خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دوی وایي د تخم لپاره بیا هم له پاکستان راغلي کچالو اخلي. امان الله د سیوال د دیسی کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی کیسه کوي چې د دوی په کلي کې بزګران 1.5 لک منه یوازې د کچالو تخم کری چې وروسته ورڅخه په لکونو ټنه د کچالو حاصلات اخلي. د سیوال وایي بدمرغي دا ده چې دغه بزګران هغومره ګټه نه ورڅخه پورته کوي څومره چې زحمت ورسره کاږي، ځکه کچالو یې په ارزانه بیه پلورل کیږي. دا د سیوال په باور که سړی خونی ورته جوړي او دغه کچالو زیرمه سي، د بزګرانو لپاره به زیاتې ګټورې تمامې سي.
د دې سي کلی خو ډېر ښینځکې لري، تقریبا د 1.5 لک په شاوخوا کې صرف د موږ د کچالو تخم لوی انځکی ډیر بهترین انځکی دی، او مخ سی حساب ورته کړی دا د کانانو حساب کړی. من کچالو 15 منه کیږي، یعنی من کچالو 15 منه حاصل ورکړي.
امان الله د سیوال وایي د لارو بندش، سیاسي بدلون، د ویش انګوراډي او غلام خان بندرونو د ستونزو له امله بزګرانو د نورو کلونو په پرتله سږ کال زیات تاوانونه ولیدل. د سای د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ تر ټولو غټ کلی دی چې شاوخوا 40 جوماته او 2500 کورونه پکې آباد دي. دا په داسې حال کې ده چې سوداګر وایي د غزنی تر څنګ له افغانستان څخه ډیری وخت کچالو پاکستان ته وړي، هلته سټور کیږي او بیا په دوبی بیرته افغانستان ته راوړل کیږي چې به یې 1.5 لک ګرانیږي. د دې سیکلي د اوسیدونکو تر څنګ د غزنی ډیری بزګران دلته د خپلو حاصلاتو د زیرمه کولو لپاره له طالبانو حکومت څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي، خو هغوی بیا ډاډ ورکوي چې هڅه کوي دغه غمی وخوري. په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوي اکرام ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ کوشش کوو، ډېر کوشش کوو، انشاءالله خدای به زمینه مساعده کړي چې دوی ته به سړې خونې موږ جوړې کړو. خلکو ته مو ویلي، موسسه ته مو ویلي، خلکو ژمنه کړې ده ومنځ ته چې کارونه به برابر شي، دوی ته به سړې خونې برابرې شي.
چارواکي د موسسو په مرسته دغه ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو موسسو په ښځو د کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د لوبو له میدانه
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال
افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ځوان ایمرجنګ لوبغاړي جایزې ته نومان شوی دی. له زدران سره په دې سیالۍ کې د هندوستان، سویلي افریقا او نیوزیلند لوبغاړي شامل دي. په همدې تراو زموږ خبریال بختیار ساحل له ابراهیم زدران سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې آیا فکر یې کاوه چې د کرکټ نړیوال شورا د دومره معتبر جایزې لپاره به نومان شي؟
نه، فکر خو مې نه و کړی هیڅکله هم. نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېر وبسلی و، د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې. نو اوس د آی سی سي د خوانه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یو ډیره غټه خبر ده.
په دغه سیالۍ کې له تاسو سره د هند لخوا نه ارشدیپ سنگ، د نیوزیلند لخوا نه فین الین او د سویلي افریقا مارک جنسن هم نوماندان دي. څوک درته قوي سیال ښکاري؟
هو بالکل، دا څلور پلیران د آی سی سي ادارې لخوا ټاکل شوي دي، نومینیټ شوي دي. فکر کوم ارشدیپ سنگ چې دا غزه مقابله کې وینم ګورم، ځکه هغې ښه پرفارمنس کړی، ډېرې وکټې اخیستې. ګورو به چې څوک یې ګټي دغه جایزه.
په 2022 زیږدیز کال کې د غوره لوبې وکړې، په آسیا جام کې د هند پر وړاندې پاڼې درته غوره وه، او که د سریلانکا پر وړاندې په لوب لړۍ کې وروستۍ لوبه.
الحمدلله، د الله ډېر شکر ادا کوم. او بالکل 2022 زما دپاره یو ډېر ښه کال و. زما دپاره دواړه سیالۍ ښې وې، خو زه به ووایم چې دی ایشیا کپ کې د انډیا په خلاف هغه وخت کې د ټیم ډیر ضرورت و، شل رنزو باندې شپږ وکټې لاړې وې. نو موږ هغه میچ نه شو کولای چې ګټلی مو وای. نو ما وویل چې د ټیم ضرورت ته، د ټیم د یو بد حالات نه ښه حالات طرف ته بوزم. نو هغه د ما دپاره یو ښه اننګز و، ښه لوبه مې هغه کړې وه.
د یو ورځنیو او ټیسټ سیالیو لپاره د لوبیز تخنیکونه او مهارتونه ډیر عالي دي، نړیوالې هم ډیر ستایي. په شلوریزو سیالیو کې د سټرایک ریټ د لوړولو لپاره څه پلان لري؟
بالکل ښه پوښتنه دې وکړه. زه تل کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم په درې وړه فارمټو کې. نو د ما سټرایک ریټ یو اندازه کم و ایشیا کپ ورلډ کپ کې. نو ما کوشش کوم چې د سټرایک ریټ پورته کما، ښه کما. خو د ټیم د ضرورت دی وجه ما نشو کولی چې هغه وخت کې زه ځان په خطر کې واچوم. نه کې ما سټرایک ریټ به ځکه په کم اندازه پاتې شو. او د آینده دپاره هم ما کوم ځای کې چې زه ضرورت لرم کار وکړم په خپل بیټنګ باندې، چې سټرایک ریټ زه پورته کړم، نو هغه مشکل به انشاءالله زه حل کوم. او کوشش مې روان کړی انشاءالله هغه مشکل به زه زر تر زره حل کړم.
هر لوبغاړی په لوبډله کې خپله دنده لري. ته چې کله توپ وهنې ته وځې، روزونکي او لوبډل مشر څه درته وایي؟
هو بالکل، هر لوبغاړی خپل رول معلوم وي ټیم کې. موږ اکثره د لوبې نه مخکې ټول ټیم په ګډه مشوره کوو، د مختلف لوبډلې په وړاندې پلان جوړو. بعضې داسې وخت راشي چې حالات بدل شي، سچویشن بدل شي، نو هغه وخت کې کوچ او کیپټن ما ته ووایي یا ما ته مشوره کوي چې ته به نن دغسې لوبه کې که چیرته ضرورت وي چې آرام سره په ویکټ ودرېږم، سټی وکړم، نو هماغه رقم لوبه کوم. او که چیرته کوچ او کیپټن مشوره راکړي چې د تا نن ضرورت ته تیزه لوبه وکړه، بیا زه کوشش کوم چې تیزه لوبه وکړم.
اوس مهال چیرته یې او په تمریناتو بوختې یا څه کوې؟
فعلحال خوست کې یم، خپل کور کې. غوښتل مې یو څه اندازه وخت فیملی ته ورکم، وخت تیر کړم ورسره. خو خپل کرکټ مې هېر کړی نه ده، لګیا یم، خپل تمرینات مې جاری ساتلي دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی ابراهیم زدران و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو په ویبپاڼه کې په ژوندۍ بڼه 12 ساعته خبرونه لري. د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو په انټرنیټ کې ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه موندلی شي. پر دې سربیره پر لاندې سپو هم د ازادي رادیو خبرونه شته. اوس هم ستاسو پیغامونه.
اکثره نجونې خځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي. دوی یوازنې ګټیالۍ وي، نو په دې توګه که چیرې دوی په کورونو باندې کینول سي، له دندو منع سي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګورۍ ته شامل سي چې اوس مهال ډېر زیات لومړنیو خوراکي موادو ته اړتیا لري. یعنی د بېوزلۍ کچه چې د پخوا په پرتله څومره وه، دوه برابره به نوره هم زیاته شي.
چونکه موږ تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېرې زیاتې موسسې کار کوي، هغې کې